آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت کال وروسته د کوهینور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهینور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوي وو. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه وو ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایدا وي چې ولې کوهینور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهینور الماس ته دوی دی، خو کوهینور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صد تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په اورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر پدېرو په خوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې مشوي ده. مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده، یو پاری کې مشوي ده. او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغه کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد سنگ نومه راجا بکر ماجد نومه. همدارز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاستم ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي او جلال الدین خلجي دوی لاستم ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاستم ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و چې دا الماس دیدلی ورته حیران شوی دی ویني دا کوهینور.
په همدې برخه کې چې تاسو ویل چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوي دي؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ده، یو دغه الماس ده. اما دغه نوم چې ورکړ شوی ده د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و. افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څرنګه؟
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پادشاه، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ د احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه د کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، د کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان په دوی کړه، او د دې احسان په مقابل کې د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو یې چې د سوغات کې ورکو، لیکن آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې د سوغات په لخاطر د ته ورکړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه،
دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و. نه، د سوغات کلمه ما مطلب دی، سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی، خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو کنه بیرو بیرو پاچانو د ایران پاچانو، او دغه او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه
بې. البته وبخښئ، پاکستان ویلې دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو، بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنګلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطل ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده؟ آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخه او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره، د کی شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګداس واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیا وړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1850 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده، یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو ویو. د تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سوی، له یو نه یو ته پاتې سوی، له بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث مونږ وګورو، او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کېدلی سي. چون یخو متون نیمګړی دی بل متون دونه ډیر نسته د ټول فرهنګونو شفا کتبین دی نو تاریخ شایان په فرهنګونو کې څه شفاهي دی یو ډیر لوی تاریخ په هني زهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو ماخذ دی چې موږ کولای شو دینه تاریخ لیکو په تیر زورو کلونو کې او کته هم چې ځینې منابع دي دا له زورو کلونو هم ډیر پخوانی کوي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډیر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډیره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې و په دومره ډیرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کیښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کیښودل کېږي او دا یې دا مخه د دې د استعماري میراث او د دې د حال سره باید بخنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراث دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال سره یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شي چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي اسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کومې ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تیرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادرافشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمدشاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پېښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو کې رنګ کې ده څومره دغه بدلېږي ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په حیث یو خبر وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس څه اوس د ورېدانې په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه په لاس کې دی د انګریزانو په تاج کې دی چې شی اوسل چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره مګر په افغانانو په یوویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشا په سر باندې ښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15 یو شمېر آثارو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت څېړنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړی او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د رواني زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوری سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزه ورکړل شوې. دا د دې اکاډمی له لوري دوله سم دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کلکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ورلري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخه وي، معیاري وي، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زری کلکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني ورکو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کوي. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زمونږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپي شي غوره کول پکې سخت کیږي؟
غوره کول پر سخت دي. کله چې څوک د جایزې لپاره دی، سیو جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې توان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې ده که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر و او کنه؟ تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي، د هغوی نظر ته هم کتلی دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تاسو خبره د جزیر تبینه زما دا ورانو هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کوي، په نتیجه کې چېرې څوک انتخاب شو هغه هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ اثر راټول کړو، وڅېړو او جایزې ورته ورکړو.
دا ځل چې تاسو جایزې ورکولې، د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر د فکر راتلې بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي یو د نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې اعلان کړی وو دا وی نه مامله څوک ته تاول معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب منلی څخه په مننه، د اکاډمی دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سیوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ.
چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی. جار د سوزیدو لکیفه تم ویرنا تناست، جار د سوزیدو لکیفه تم ویرنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره، سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده. لارم پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگی، لارم پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگی، ماد کلاغان خار او بلی دیوی پری خوده. ستا فنا بستا لمینه هیچ کلا پشان شی، ستا فنا بستا لمینه هیچ کلا پشان شی، نور دشمن ټول چاره ټول کیسه پری خو دی. چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، زهر بشی ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی، مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی.
لا منی فنا څخه په مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب، کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګی د پخلنځي لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پور کې.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوشو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوشي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی له توکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده لري او تاریخي شی دی کنه، د ډېر زمانه څخه د ډېر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي، ډېر ښه خواص لري او په کلتوري او هم دا دی چې اوبه یې خې کوي خې نه یې. دا د ساره خلک ټول دغه منګیان یا دغه کنجان یې دا وړي چې ام اوبه یې خې ام کلتوري ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخی سړی سم دا خپلستا خو بل خود بل ته وڅرخیږي. دا چې دا دي دا شاسته لور دا پخوانی لور دي، دا مرده پلار د نکوه د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بلخوا د کلالی د لوشو پلورونکي وای خلک د کلالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغو لوشو پلورونکي مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشوي او پیریه
د وسمنې لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خوزموش خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د دغه خاورین لوشي چې د وسمنې لوشو معنا نکلي او د چینی لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی دی نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو نس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیره ده شان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي.
په کندهار ښار کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي.
سره دولت د چیر نظام هم کول کړی دي دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترکه چې موږ د پرېو ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي او لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته خو دغه ځای هم لري دي ولا لري دي منګر ورې کلی نسته کورونه نسته درات چې موږ نه زړه کې تاچ و موږ و ورګانوز ماسره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه ځکه دی راځي موږ د انتقال څو مرته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنی په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شاروالي د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلس سیمه یې سبا بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شاروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلداني جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
Gula re diya babu jan mila di mama.